که مشاله ډیو دنونو زده نه ساته خبرونه په ورستوي خبري غړي کې د خپل قربا اسلام مومن سلامونه ومني. وخت مازیګر 15 بجې شوی په دې غړي کې د نور موضوعاتو تر څنګه وري په خبر پښتونخوا اسمبلی کې د بجلی د لوشډینګ ضد قرارداد په پاکستان کې د خبریالانو ستونزې په خبر ایجنسۍ کې د ډینګي ناروغي او نور هم یو شمېر موضوعات لرو او په وروستۍ نیمایي کې به کورنیو نړیوالو رسپانس ته کتنه هم کوو. خو لومړی ورځو بشر ګواښته چې تاسو سره تازه کورنۍ او نړیوال خبرونه وړاندې کړي.
د خیبر پختونخوا صوبایي اسمبلی له حکومت د بجلی د نشوالي د حل غوښتنه کړې ده. د پاکستان په سنټ کې په زور د غیب کړل شوو کسانو بهرنۍ پالیسۍ او بهر کې د بندي پاکستانیانو په اړه بحث شوی دی او افغان او چینایي چارواکو د ترګرۍ سره په مبارزې خبرې کړې دي. د خبرونو تفصیل. د خیبر پختونخوا صوبایي اسمبلی نن په یو قرارداد کې له حکومت غوښتنه کړې چې د بجلی لوډ شیډنګ ختم او خلکو ته د بنیادي سهولت برابر کړي. دا قرارداد د عوامي نېشنل ګوند سردار حسین بابک وړاندې کړ او ټولو منظور کړ. هغه ویل د خیبر پختونخوا صوبایي اسمبلی حکومتي غړو ویل په کار ده چې د بجلی د پیداوار او ویش واک ثبوت ورکړل شي چې دا مسله ورسره حل شي. نن د پاکستان سنټ یو قرارداد په منظورولو سره له حکومت غوښتنه کړې چې په زور د خلکو غیبونې پیښې باید له قانونه سرغړونه او په جرمونو کې شامل وګڼل شي. دا به داسې حال کې ده چې نن په نړیواله کچه په زور د غیب کړل شوو کسانو ورځ لمانځل کیږي. د پاکستان سرکاري ریډیو د دې ترڅنګ ویلي چې سنټ د عمران خان حکومت د بهرنۍ پالیسۍ په اړه هم پوښتنې کړې چې په ځواب کې د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي په لیکلې بڼه ویلي دا پالیسي ملکي حکومت جوړوي خو د امنیتي ادارو نظر پکې شامل وي. په سنټ کې نن د پاکستان بشري حقوقو وزیر شیرین مزاری ویلي چې په مختلفو تورونو د بهرنیو هیوادونو په زندانونو کې قید پاکستانیانو سره به قانوني او نورې مرستې کوي. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت وایي نن به د ایران بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف په اسلام آباد کې د وزیر اعظم عمران خان او بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي سره په دوه اړخیزو مسایلو خبرې وکړي. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت وایي ډاکټر محمد فیصل نن په اسلام آباد کې خبرلاند وویل چې جواد ظریف په دوه ورځې په پاکستان کې وي. دی وایي د پاکستان د ایران بهرنیو چارو وزیر به د پاکستانی سیال شاه محمود قریشي او وزیر اعظم عمران خان سره ملاقات کوي. د دواړو خواوو د خبرو تفصیل به وروسته درته وایو. د هغه راتګ زموږ لپاره ښه خبره ده، زموږ غرور دی. د ایران بهرنیو چارو وزارت په خپل ویبسایټ د اګست په 9 لیکلي چې ګاونډیان د ایران لپاره لومړیتوب لري. جواد ظریف پر خپل ټویټر پاڼه اسلام آباد ته تر سفر مخکې ویلي چې له ترکیې وروسته اوس په پاکستان کې د هغه ځای د نوي حکومت چارواکو سره په هر اړخیزو مسایلو خبرې لري. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان نن د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوه سره ملاقات کړې. پوز نن په یو خبر پاڼه کې ویل چې په پینډۍ کې د پوز په مرکز کې شوې دې ملاقات کې دواړو پر امنیتي چارو خبرې وکړې. دوه هفته مخکې د وزیر اعظم په توګه له حلف اخیستو وروسته د عمران خان دوهم ځل دی چې د پوز د مشر سره ګوري. جنرال قمر جاوید باجوه پرون د جنوبي وزیرستان واڼه ته هم تللی و او هلته یې پر ډیورنډ کرښه د خپل پوز لخوا د اغزن تار لګولو جاج واخیسته. د پاکستان انتخاباتو کمیشن نن د ولسمشر ټاکنو امیدوارانو رسمي حتمی لیست خپروي. په دوی کې د پاکستان تحریک انصاف عارف الوی، د متحده مجلس عمل مولانا فضل الرحمن او د پاکستان پیپلز پارټي بیرسټر اعتزاز حسن ترمنځ مقابله ده. دا ټاکنې د ستمبر په 4 کېږي او د قومي اسمبلی سنټ او 4 وړو صوبایي اسمبلی غړي پکې برخه اخلي. نن عارف الوی پېښور ته تللی او هلته یې د ولسمشرۍ د ټاکنو تر مخه بېلابېلو سیاستوالو او سیاسي ګوندونو سره ملاقاتونه کړي. تاسو خبرونه له مشال ریډیو څخه اورئ. نن د افغانستان ملي امنیت سلاکار ډاکټر حمدالله محب د چین له ترګرۍ سره د مبارزې او امنیتي چارو د مشر چینګ ګوپینګ سره د همکاریو پراختیا او له ترګرۍ سره د مبارزې پر لارو چارو خبرې کړي. د ملي امنیت شورا دفتر نن په یو خبر پاڼه کې ویل چې ګوپینګ د ډاکټر محب سره د ترګرۍ په وړاندې د مبارزې په یادولو د سینکیانګ خودمختار ایالت او د بدخشان ولایت ترمنځ د همغږیو په پراختیا خپل نظرونه شریک کړي دي. د خبر پاڼې تر مخه ګوپینګ د افغانستان افغانان په مشرۍ د سولې له بهیر څخه ملاتړ او په دې برخه کې د مرستې ډاډ هم ورکړی. د خبر پاڼې د تفصیل مطابق ډاکټر محب چینایی پلاوی ته ویلي چې ډېر ژر به د افغانستان له لورې لوړ پوړی امنیتي پلاوی چین ته سفر وکړي او پر دغو یادو شوو مسایلو به ورسره نورې خبرې وکړي. په داسې حال کې چې د شام پر سر د روس او غرب ترمنځ حالات ترنګلي شوي دي، مسکو اعلان کړی چې دا هفته به مدیترانی سمندر کې پوځي مشقونه کوي. دا مشقونه به د سپتمبر له لومړۍ څخه تر اتمې پورې روان وي. د روس دفاع وزارت نن وویل چې په دې کې به 15 جنګي کښتۍ، میزایل کروزر او 10 جازونه برخه اخلي. دا مشقونه به داسې مهال اعلان شوي چې د روس ملاتړ لرونکي بشار الاسد رژیم د ادلیب صوبې د کنټرول لپاره د لویو عملیاتو تیاری شروع کړی. دا سیمه په شام کې د یغانو وروستی قوي مرکز دی. امریکا وایي که هند له روس څخه د اس 400 میزایلو سیستم والي له بندیزونو د خلاصولو ضمانت نه شي ورکولی. دغه خبره د امریکې دفاع وزارت یو لوړ پوړي چارواکي رونډل شور پرون په یوه خبر پاڼه کې تر هغې وروسته وکړه چې کانګرس د یو قرارداد په منظورولو سره پینټاګان ته اجازه ورکړه چې له روس تر بندیز لاندې کمپنیو څخه د وسلې اخیستونکو هیوادونو خلاف بندیزونه لرې کولی شي. افغانستان او ایرلند درې 500 وریزه کرکټ لوبه سبا په بلفیسټ کې کوي. تر دې مخکې یو لوبه افغان او بل د ایرلند لوبډلې ګټلې ده. پرونی لوبه د افغانستان کرکټ ټیم سلم یوه ورځنۍ لوبه وه چې وی بایلله. افغان لوبغاړی محمد نبی د کرکټ په تاریخ کې لومړی داسې لوبغاړی دی چې د خپل هیواد په دې ټولو سلو سیالیو کې لوبېدلې دی. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه. اوس به زموږ همکار تاسو ته د موسم حال او د پیسو به وایي.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.25 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.25 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاؤنډ په 1.55 روپۍ او په 1.55 روپۍ. یو یورو په 1.25 روپۍ او په 1.25 روپۍ. یو درهم په 3.05 روپۍ او په 3.45 روپۍ. یو ریال په 2.40 روپۍ اخیستل کیږي او په 2.30 روپۍ خرڅول کیږي. یو افغانۍ په 1.01 روپۍ او په 2.02 روپۍ. او 375 ایرانی ریالونه په یو پاکستانی روپۍ خرڅې کیږي او 333 ایرانی ریالونه په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا له پېښور او بنو کې موسم وچ وي او کوټه کې به خال خال وریځې وي. پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 8 او کم نه کم 20، بنو کې 30 او 20 او په کوټه کې 15 او 20 وي.
خبرونه مو له مشال رادیو واردل. تاسو زموږ خبرونه په مشال رادیو .com هم اوریدلی شئ. په دې غړي کې اوري نن د خبر پښتونخوا اسمبلی په صوبا کې د بجلی د لوډ شیډینګ او کم وولټیج پر ضد یو متفقه قرارداد منظور کړ. پاکستان کې خبریالانو د حکومت له لورې د رسنیو د انتظام د یوې او لوی ادارې جوړولو اعلان ته بېلابېل غبرګونونه ښودلي. په دې هم تاسو ته راپور لرو. او د افغانستان او پاکستان ترمنځ پر پوله د کورمی منګلو او د اریوب زازی قبیلو د مشرانو ترمنځ یوه جرګه شوې. او د خیبر ضلع په یو شمېر سیمو کې په لسګونه خلک د ډینګي ناروغۍ نه متاثره شوي.
مریضان چې د ډیګي چیچلي دي کنه د ساټ نه به شوي دي کنه د مرض ډېر په تېزي سره روان شوی دی. خلک ډېر زیات تشویش کې اچولي دي.
او جنوبی وزیرستان ته د پاکستان د پوز د مشر د سفر په اړه هم تاسو ته راپور لرو. او دا به هم واوري چې پاکستان کې د خبریالانو پر وړاندې څه ستونزې دي.
په ډرګ باندې، په سمګلنګ باندې، په قبضه مافیا باندې، په سیاسي پرشر باندې جرنلستان پاره باندې دغه شوی دي، تشدد شوی دي، تقریری شوی دي.
نور هم یو شمېر موضوعات لرو. له مشال لاړې اوسره اوسئ. بشار لډو ته وګسته وسم د خبرونه لمړی موضوع څنګه تاسو په خبرونو کې هم وردل چې د خبر پښتونخوا اسمبلی په صوبه کې د بجلی د زیات لوډ شیډینګ او کم وولټیج پر ضد یو متفقه قرارداد منظور کړ. د اسمبلی غړو له وفاقي حکومت او بجلی محکمې غوښتي چې د بجلی لوډ شیډینګ ته د پای ټکی کېږدي او د بجلی په بلونو کې د خلکو ته نرمي هم وکړل شي. دا بر اصل کې دا چې په خبر پښتونخوا او مرکز دواړو کې د پاکستان تر کنساب گون حکومت تی. تفصیل د خالد خان په دې راپور کې ورو.
دا زیارت پورس خیبر پختونخوا اسمبلی کې د یو قرارداد په لار د وفاقي حکومت او بجلی محکمې نه غوښتنه وشوه چې صوبه کې د بجلی ناروا لوډ شیډنګ دې بند کړي او د بجلی نظام ټیک کولو سره سره د خلکو ته د بجلی په بلونو کې ریلیف یا اسانتیاګانې ورکړي. دا قرارداد د عوامي نیشنل پارټي پارلماني لیډر سردار حسین بابک د حکومتي او مخالفو ګوندونو اړخه وړاندې کړو چې په متفقه تور منظور شو. دا قرارداد وروسته کې سردار بابک وویل چې پښتونخوا صوبه کې دا ټول نه زیاته او ارزانه بجلی پیدا کیږي، خو بیا هم په دې صوبه کې لوډ شیډنګ د ټولو نه زیات وي. دا جماعت اسلامی عنایت الله اویل چې دا ملکنډ ډویژن 2.5% خلک دا بجلی بل ادا کوي او په سوات، چترال او دیر کې ډیر ځایونو کې دا اوبو په ذریعه بجلی هم پیدا کیږي، خو دا دې باوجود هلته په ګنټو ګنټو لوډ شیډنګ وي. ما او تاسو ټولو ته هغه خبره یاده ده چې پخوانی وزیر اعلی پرویز خټک د اسمبلی دننه هم ویلو او میډیا ته هم ویلو چې وفاقي حکومت د خیبر پښتونخوا د برخې 400 تر 500 میگاواټو پورې بجلی پټوي او مصرف کوي. په کار ده چې پرویز خټک اوس وفاقي وزیر دی، هغه خبره وفاقي حکومت ته وریاده کړي، نو په صوبه کې به د بجلی لوډ شیډنګ ضرورت نه وي. او که چېرې دغه 400 یا 500 میگاواټه بجلی میلو شي، نو زمونږه ستونزه به هم حل شي. دا پاکستان تحریک انصاف شاه فرمان اویل پکار دا چې د بجلی د پیدا کولو، مصرف کولو او تقسیم کولو اختیار صوبو ته ورکړل شي، نو بیا به خیبر پښتونخوا کې د بجلی د نشوالي یا کموالي مسله نه وي. دا پښتونخوا سینیئر وزیر عاطف خان اویل چې د بجلی د غلا او په زړو تارونو کې د زیان په سبب د بجلی محکمه عام خلکو باندې هم بجلی بندوي او پکار دا چې د دې مسلې حل کولو د پاره اصلاحات وشي. زمونږ په ملک کې خوشا 40,000 میگاواټه بجلی ضرورت دی. مخکې د بجلی پیداوار هم کم او، خو اوس د بجلی پیداوار پوره شوی دی. یو خوا بجلی پیدا کول دی او بل خوا دغه بجلی خلکو ته رسول دی، خو دا بدقسمتۍ نه د بجلی د ترسیل نظام کې لا تر اوسه پورې خوالی نه دی راغلی. دا پښتونخوا اسمبلی په هالینډ کې د اسلام د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په شان کې دا ګستاخانه خاکو هم غندنه وکړه او دا یو قرارداد په لارې د وفاقي حکومت نه غوښتنه وکړه چې پاکستان کې د هالینډ سفیر ته دی وویل شي چې دا دغه ګستاخانه خاکو مقابله بند کړي، غنی بیا د وسره پاکستان سفارتي تعلقات ختم کړي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش. اوریدونکو، په پاکستان کې خبریالانو د حکومت له لورې د رسنیو د انتظام د یوې او لوی ادارې جوړولو اعلان ته بیلابیل غبرګونونه ښودلي دي. د پاکستان د اطلاعاتو او نشریات وفاقي وزیر فواد چودري پرون خبري غونډې ته وویل چې حکومت د چاپي، برېښنایي او ټولنیزو رسنیو لپاره د پاکستان میډیا ریګولیټری اتارټي په نومو یو اداره جوړوي او پخوانی هغه ختموي. د رسنیو په ځانګړي ډول د ټولنیزو ویبپاڼو د انتظام لپاره د دې ادارې جوړېدل بعد د بیان د ازادۍ لپاره څه معنا ولري؟ د پامیر سهل په دې راپور کې ورو.
د پاکستان د اطلاعاتو او خبرونو وفاقي وزیر فواد چودري ویلي دي چې چاپي، برېښنایي او ټولنیز رسنۍ د یوې ادارې تر انتظام لاندې راولي. نوموړي پرون خبري غونډې ته ویل دا اقدام به نه یوازې حکومتي لګښتونه کم کړي، بلکې یو قانون به پر ټولنیزو او دودیزو رسنیو لاګو کیږي او د سنسرولو یوه تګلاره به موجوده وي. اوسمهال د پاکستان پریس کونسل په نوم اداره د چاپي رسنیو، پاکستان الکترونیک میډیا ریګولیټری اتارټي یا پیمرا د برېښنایي رسنیو او پاکستان ټیلیکام اتارټي یا د مخابراتو اداره د ټولنیزو رسنیو چارې پر مخ وړي. چودري خبریالانو ته ویل چې د تحریک انصاف په مشرۍ ائتلافي حکومت د هیواد دولتي ټلویزیون او راډیو خپلواکه کوي او د حکومت له اثره یې ایستلې دي. نوموړي دا څرګندونې پر داسې مهال کړې دي چې خبریالان او د هغوی د حقونو، کورنیو او نړیوالو ادارو ویل دي چې د شاوخوا یو کال په موده کې په پاکستان کې پر رسنیو بندیزونه زیات شوي دي. نو د رسنیو د انتظام یوه حکومتي اداره څه اثرات لرلی شي؟ د پاکستان د خبریالانو وفاقي ټولنې یا پی ایف یو جی مشر پرویز شوکت بیگا مشال راډیو ته ویل د ډول ادارې جوړول او د دولتي راډیو او ټلویزیون د ازادۍ هرکلی کوي.
د رسنیو د انتظام یو اداره دی جوړ سي. مشکو په بیا بیا دا غوښتنه کړې چې دولتي راډیو او پاکستان ټلویزیون دي د حکومت له کنټروله آزاد وي. مخکې به هم چې هر حکومت راغی نو راډیو او ټلویزیون باید د ویاندویانو یا ترجمانانو غوندې ول. نو دا خو ملي ادارې دي، دا باید آزاد وي. نو دا د حکومت ښه اقدام دی،
خو د ډان او اکسپرس ټریبیون ورځپاڼو پخوانی مشر او خبریال ضیاءالدین د اطلاعاتو او نشریاتو د وزیر اعلان اندېښمن کړی دی. د حکومت دا اراده چې د الکترونیک چاپی او ټولنیزو رسنیو لپاره به یو انتظامی اداره جوړوي، زه ورته د ډیر شک په نظر ګورم. زه ډیر هیله من نه یم چې دوی به څه ډیر ښه شی جوړ کړي. زه لیدل غواړم چې د دې ادارې له جوړولو سره خو به د بیان پر ازادۍ بندیز نه لګي. پاکستان درې څلور کاله مخکې د برېښنایي جرمونو د مخنیوي قانون جوړ کړ. هغه که وګوري نو پکې ډیرې خطرناکې خبرې دي. هغه قانون حکومت ته واک ورکوي چې فیسبوک، ټویټر او یوټیوب وتړي. ضیاءالدین زیاتوي چې د ټولنیزو رسنیو کنټرول یوه نړیواله مسأله ده چې په اړه یې په ځینو هیوادونو لکه جرمني کې قوانین جوړ شوي، خو که په پاکستان کې داسې قانون یا اداره جوړیږي چې رسنۍ محدودوي نو دوی به یې پر وړاندې درېږي.
ما ته تخکاری چې پټول نړۍ کې رسنۍ لدې حالت سره مخامخ دي. انفارمیشن او ټیلیکام ټیکنالوژي دواړو یو داسې حالت پیدا کړی دی چې ذمہوار ژورنالیزم یا خبریالي نشي کېدی. نو زه ویره لرم چې د ذمہوارانه خبریالۍ په مخه داسې اقدامات ونه شي چې پر رسنۍ خطرناکه محدودیتونه ولګي. دا د ټولو دنیا مسله ده. په پاکستان کې که یو داسې اداره جوړیږي چې ورسره به پر رسنۍ پابندي ولګي نو موږ به یې غندنه کوو.
له پرویز شوکت هم پوښتنه وکړه چې آیا نه ګڼي چې د رسنیو د انتظام یوه اداره، یو قانون او یوه پالیسي به د پاکستان د خبریالانو او شخصي رسنیو ازادۍ ته ګواښ پېښ کړي او که څنګه؟ دی وایي د رسنیو ازادي یوازې حکومت نه بلکې د رسنیو مالکانو هم ګواښلې ده.
د بیان ازادي خو د شخصي رسنیو د مالکانو په لاس کې ده. د هغوی له خوښې پرته خو یو لفظ نشي خپرېدلی. کله چې د دې مالکانو ګټو ته تاوان رسي نو بیا د صحافت د ازادۍ نعره لګوي او د رسنیو کارکوونکي د ګډو بیزو په څیر
شوکت زیاتوي چې په پاکستان کې د خبریالانو د حقونو ټولنې باید پر شخصي رسنیو د مالکانو کنټرول ختم کړي. د پاکستان د اطلاعاتو او خبرونو وزیر فواد چودري ویلي دي د اقداماتو موخه یې بندیزونه نه بلکې اصلاحات راوستل دي او ژمنه یې وکړه چې نوې انتظامی اداره به د خبریالانو په مشوره جوړوي.
رزو دی تا چې افغانستان او پاکستان ترمنځ پر پوله د کرمی منګلو او د اریوب زازی قبیلو د مشرانو ترمنځ یو جرګه شوی. دغه جرګه د پاکستان او افغانستان ترمنځ د ماړو سام په سیمه کې د ازغن تار لګولو په اړه د یو بل د تحفظاتو د لرې کولو لپاره شوی. مشران وایي چې تر ترنګلتیا وروسته چې پر ازغن تار غځولو کار درېدلی وو هغه بیرته پیل شوی دی. تفصیل د طارق ورغزی په دې راپور کې ورو.
د ترې ځای مشر ملک رکیب منګل وای درې ورځې وړاندې هلته پر پوله ازغن تار لګولو پر وخت له افغانستان سرحدي ځواکونو سره تاوتریخوالی او کړکیچ مخې ته راغلی و چې هغې د حل لپاره ورسره هلته د چهارشنبې پورې د دواړو خواو امنیتي مشرانو په موجودګۍ کې جرګه وکړه. ملک رکیب منګل زیاتوي تر دغې جرګې وروسته هلته په سیمه کې ازغن تار په لګېدو بند شوی کار یو ځلې بیا شروع کړی شوی دی.
او هغه سیټا سرکاري کسان وه، فوجي کسان دغه سیټا وه او دا دوی کانې منوجا دي چې پوسټ کې پر باندې وشه بار کوم لګېږي بار په دغه بس نزا وه افغانستان سیټا کسان چې دی انیشیبل او هغه انیشیبل ته کسان چې موشیبل دی په دغه باندې نزا وه انشاءالله دومره غنه وه انشاءالله په چل مه نه دي چې څه دی انشاءالله حل.
تر دې وړاندې هم د کورمې په شرکو کې پر سرحدي پوله د پاکستان او افغانستان د سرحدي عسکرو ترمنځ ازغن تار لګولو پر وخت نښته شوې وه. د اپریل میاشت په هغه پیښه کې د دواړو غاړو لسګونو تنانو ته مرګ ژوبله وختې وه. د ځاځي اریوب اوسیدونکی او مشر انور صدیقي مشال لوډیو ته وایي موږ غواړو چې پر پوله رامنځته شوې ستونزه د جګړې پر ځای د خبرو له لارې حل کړو ځکه چې د پولې دواړو خواو ته وروڼه قومونه آباد دي.
دا مسله خو مخکې شوې ده خو بیا هر وخت د وروڼه قومونه چې دي پولې دواړو خواو ته قومونه ښه رابط لرو دواړو پولې خواو ته قومونه پښتانه قومونه دي نو وروڼه یو سره ځان یو انشاءالله موږ خپلې خبرې د خپل عزیزګرات او دوستۍ د لارې مخته بیایو.
د پاکستان حکومت له افغانستان سره پر پوله په کورمه کې پر ازغن ته د لګولو کار شروع کړی چې د معلوماتو تر مخه تر اوسه هلته په شرکو او لاکه تیګه کې د غتار لګیدلی دی او په ځینو ځایونو کې لا هم ورباندې کار روان دی. د پاکستان حکومت د ازغن ته لګولو مخه دا ده چې پر پوله د وسلوالو تګ راتګ مخه ونیسي او د نورو ممکنه بریدونو مخنیوی وکړي. د افغانستان حکومت پر پوله د ازغن ته لګولو د پاکستان د دغه ګام مخالفت کړی دی. مشال ریڈیو پیخبر.
د مشال ریڈیو د جمعی د ورځی 19 پروگرامونه
هارون بچا هنری گڑے
پلسنی مو بجو
تان دہلی
پیونی مو بجا
جمہوریت
پا پاوکم دو بجو
د زوانانو غک
پا دو بجو
رورولی
پا درینی مو بجو
پام کوا
پا پاوکم سلور بجو
حجرا
پا سلورنی مو بجو
مشال لړیو ته وګورئ. سرودونکو زو خیبر ته په خیبر ضلع کې په یو شمیر سیمو کې په لسګونه خلک د ډینګي ناروغي نه متاثر شوي دي. خیبر سیاته چارواکي وای په جمرود کې څه د پاسه د شلو کسانو په وینه کې د ډینګي وایرس موندل شوی دی. همدغه راز دوی وایي چې دغه ناروغي په سیمه کې د وبا شکل خپل کړی او خلک له ډیرو اندېښنو سره مخ شوي. تفصیل ل سیمه د مشالو خبریاله کوي.
دغه ناروغي په غونډي بکر آباد نوی آبادی غړیزه ټی ډی بازار او د سیو شمیر نورو سیمو کې خوره شوی. ډاکټران وایي دغه ډینګي ناروغي د یو خاص قسم ماشی د چیچلو نه لګي چې په پاکو اوبو کې ژوند کوي. د خیبر قبایلی ضلع د صحت محکمې چارواکو ویلي د ډینګي نه متاثر شوو کسانو شمیره اوس څه د پاسه شپېتو ته رسېدلې ده او دوی هڅه کوي مخنیوی وکړي. په دې هکله د خیبر قبایلی ضلع د صحت محکمې مشر افسر ایجنسی سرجن ډاکټر شفیق اپریدی مشال ریډیو توای
مریضان چې لډیږي چې چلی دي کنه د 60 نه به شوي دي کنه د شپېتو نه زموږ سره توخ دي. د دې لپاره چې کوم مونږ هلې ځلې کوو نو دې لپاره مونږ تقریبا 300 کسان فیلډ تاسو په دې کې دا ټیبونه مونږ دغه تماسو دیو آبادی ته تھیډی بازار ته او شاکس ته په دې کې مونږ بچی دی کل سپیډ ورته وی چې د کورونو تر د اوسې په چاټو کې د سبق دی بعد در و ګوري د چی او چې دا په کې نو دا وبو وتا دوی دوی او دا وتا صفا کې و غي ته وی چې دا د کور چې کومه دا چاټې غړي دې 30 تر پټ ساتي. دین علاوه مونږ فوګه ګوته وی چې د لګي کوي دا سپری کو او بل موږ چې کده په کورونو کې آی آر ایس پری وته وی دا کور کې او قبرو کې کوي مونږ دا کوو. مونږ خلکو ته اویر دې شدې کوو چې را وترځارې چې د دې مخنیوي سره چې په کور کې بچا ډې لوخه بلټې دا به پټ دې نو دا هغې ځنې ضروري بل موږ چرته رہے تک سیو بل مونږ بس کې کوي پلیټ وته وی بس تل دا ورکو چې را دا لو شل لګوي په هسپتال کې مونږ دې ته پر سپیشل وارډ وې جوړ کړی دي هغه ته سولوشن وارډ وای دیکھ د مریض لپاره مفت سټوډنټ مفت دوايي ورکاو 24 ګټه پکې ډاکټران داسي
د جمرو دی اوسې دونکو نسبت علي پر دی وای حکومتي حل زلي رواني دي خدا ناکافي دي
حکومتي دمو مصر روان دي خو د مرز ډیر په تیزی سره روان شوای دی. خلک ډیر زیات تشویش کې اچولې دي او مختلف هغه شوي دي وسایل کم دي دلته د مونږ د قبایل علاقې سره میڈیکل کیمپونه تیار دي سره علاقو کې آگاهي مهم پکار دي ځکه چې دغه کم مرض دی د روښتام صرف او صرف آگاهي مهم باندې چې علاقه کې سپیو کې و دغه ولاړې اوبه نه پرېږدي.
یاد دی وی چې پرون په اسلام آباد کې په سینټ کې د سرحدي او قبایلی چارو وزارت د قائمه کمیټه چیرمن سینیټر تاج محمد پردی په مشرۍ کې شوی اجلاس کې هم په خیبر قبایلی ضلع کې د ډینګي او لشمینیا ناروغیو د مخنیوي په اړه خبرې شوې دي او د قبایلی ضلعو د صحت محکمې ډایرکټر ته یې په سختۍ سره امر کړی چې د دغو ناروغیو د مخنیوي لپاره دې کوټلي ګامونه پورته کړي.
تبصرے، شننے، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیو گانے او د مشال انی سے خبرونه
سمون کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوریدلے اولیدلے شے
مشال لډیو ته وګیسته اوردونکو د پاکستان د پوز مشر پروند جنوبی وزیرستان سفر وکړ او د جنوبی او شمالي وزیرستان غړي جرګې ته یې وینا وکړه. د پوز لمی وای چې جنرال قمر جاوید باجوا مشران ته ویل چې په سیمه کې امنیت راغلی او باید دوی د بی امنی د بیا راتلو په مخنیوي کې له پوز سره مرسته وکړي. خو په جرګه کې د جنوبی او شمالي وزیرستان د کمی سملی غړي محسن داوړ او علي وزير نو موجود او هم د غراز علي وزير او بیروستا مشال دی توول چې باید هغوی وربلل شوی وي نو خپل موقف او د سیمې ستونزې به یې د پوز مشرتا په خطو غوړاندې کړی وي. نور تفصیل له سیمې د مشال دی خبريال سلم مسعود راکوي.
د دورې په دوران کې هغه د سولي قطبي وزیرستان د ملکانو یو شریک جرګې ته هم وینا وکړله. دغه حواله سره د امنیتي فورسز د مطبوعاتي څانګې چارواکیو یو خبر پاڼه خوره کړې ده چې کومه مشال ریډیو ته رارسېدلې ده. د خبر پاڼې په مطابق ځایي پوځي چارواکیو په سرحدي سیمې انګورا ډاک شې هغوی ته د پاکستان افغانستان په منځ کې په سرحدی پولے ازغن تار لگاول ہو او په سیمه کې د امن د صورتحال نه خبر کا چې په کوم باندې هغه د اطمینان اظهار وکړل. د نه د ورسته چیف اف آرمی سټاف د سولي وزیرستان په ستر پندغول وانک شه د قطبی سولي وزیرستان د ملکانو شریک جرګې ته وینا وکړلا. د وینا په دوران کې هغه وویل چې په سیمه کې امن راغلی دی. البته په قطبی وزیرستان کې د ماینونو چاودیدلو یو څو پیښې مخې ته راغلې دي. هغوی دا هم وویل چې د مسلې حل خالی جنگ نه دی. د جنگ نه د ورسته د سیمې د بیا رغونې او د آبادۍ چارې لارې هم مهم عمل دی. جنرال قمر جاوید باجوا دا هم وویل چې په سرحدي پوله د ازغن تار لګولو سره سره د اقتصادي او سماجي چارو عمل هم برابر روان دی. چکمبا د قبایلی سیمه په صوبې کې د ګډولو نه د ورسته نور ها ګړندای شي. هغه وویل چې ترهګری آبادی په یو ځای نه چالیږي. لہذا دا د میجا او تاسو شریکه ذمہواری ده چې بدامنی بیا منستر پر نژدو. آرمی چیف په اخر کې د سیمه اوسیدونکو او په جرګې کې موجود ملکانو ته ژغور وکا چې تاسو د دغه خاورې اصلي څښتن یې ځکه ستاسو فرض جوڑی جی چه دلتا کم امن را غلائی دای آغا وشغو رای او آغا دشمن قوتونا ما پرش دای چه کم دلتا بیا بد امنی را والی. دلتا دغا خبرا دغا ور ور دا چه دغی شریک جرگی دی پارا دی سولی قطبی وزیرستانا دی کمی اسمبلی نمائندگون ایڈوکیٹ علی وزیر او محسن دا ورتا بلنا نوا ور کڑی شوی. دا نبالل ایڈوکیٹ علی وزیر غیر روایتی عمل بولی.
آرمی چیف جنوبی وزیرستان صدر مقام وانا ترغل ہے وہاں نو سرگاس مقابل میں چیردری می یا چی اور تاکیم ایمینیز بھی یا غدی کیوں چی مائندی بھی آخام خواب دی پروگرام کے دی جگوڑی میشو ہاں دی خپل علاقی دی دگواتن مسائل پشا انداز بنی ورطا پیش کری وائی خدایم دی حالات نخبر کری وائی چی دو تاکیم کسم صورت حال دی چی دی علاقی نو مائندی نظر انداز کری زد آیا ما شدائشا روایات نفشی آر دی داکی پس نومی چی کنی پشکوی آد دیگ دی خپل دی ساده خلقی او دی دی لکلی یا خلقی حوالا کری لحاظا دا سی سا خبری نوی تاو کرد چا سی ساز بنی مبنی
دا دی هن یادوی چی پا جرگیگ شا شامل ملکان ہو یکین دهانی ورکڑا چی دی وطن دی جغورن دی پارا با دوی دی منیتی فورس سر تیریو سرا هر وقت یجا پا یجا و لاروی. سیلاب مسعود مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان
د مشال پنوم.
ساتھ د لیکونو برېښنا لیکونو او ټلیفوني پیغامونو سانګړې خبرونه
مشال رډیو دغه ستاسو دونکو لګه شیبه کې 15 بجې کیدون کې دی او بشیر ګواخ اهم سټوډیو تر غلې نو راځي چې لغوي د خبرونو لنډي زورو.
د خبر پختونخوا صوبای اسمبلی نن په یو قرارداد کې له حکومت غوښتنه کړې چې د بجلی لوډ شیډنګ ختم او خلکو ته د بنیادی سہولت برابر کړي. دا قرارداد د عوامي نېشنل ګوند سردار حسین بابک وړاندې کړ او ټولو منظور کړ. نن د پاکستان سینټ یو قرارداد په منظورولو سره له حکومت غوښتنه کړې چې په زور د خلکو غیبونی کیسونه باید له قانونه سرغړونه او په جرمونو کې شامل وګڼل شي. دا بدا سره کېده چې نن په نړیواله کچه په زور د غیب شوو کسانو ورځ لمانځل کېږي. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت وایند ډاکټر محمد فیصل نن په اسلام آباد کې خبرونه ته وویل چې د ایران بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف به نن په اسلام آباد کې د وزیر اعظم عمران خان او بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي سره په دوه اړخیزو مسایلو خبرې کوي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان نن د پوځ د مشر جنرال قمر جاوید باجوه سره ملاقات کړی. پوځ نن په یو خبر پاڼه کې ویل چې دواړو پر امنیتي مسایلو خبرې وکړي. نن د افغانستان ملي امنیت سلاکار ډاکټر حمدالله محب د چین له ترګرۍ سره مبارزې او نتي چارو د مشر چین کوټن سره د همکاري او پراختیا او له ترګرۍ سره د مبارزې په لارو چارو په کابل کې خبر وکړي. د ملي امنیت شورا دفتر نن په یو خبر پاڼه کې وویل چې محب چینایي پلاوي ته ویلي چې ډېر ژر به د افغانستان یو لوړ پوړی امنیت پلاوی چین ته سفر وکړي. په داسې حال کې چې د شام پر سر د روس او غرب ترمنځ حالات ترنګل شوي دي، مسکو اعلان کړی چې دا هفته به مدیترانې سمندر کې پوځي مشقونه کوي. دا مشقونه به د سپتمبر له لومړۍ څخه تر اتمې پورې روان وي او د روس دفاع وزارت وایي چې په دې کې به 15 جنګي کښتۍ، میزایل کروزر او 10 جازونه برخه واخلي. امریکا وایي که هند له روس څخه د S-400 میزایل سیستم والی له بندیزونو یې د خلاصولو ضمانت نه شي ورکولی. دا خبره د امریکې دفاع وزارت یو لوړ پوړي چارواکي رانډل شریبر د اګست په 9 کړې.
دا بچرګ وخت ته سید خبرنو لنډیز باندې خو په دې نیمه کې هم اساس لپاره یو شمیر موضوعات لرو. خو لومړی زو اسلام آباد ته چې نن د پاکستان زنو ورسپانو په خپلو ادارو کې سره اخیستي دی راپور ته وښي.
جنگ ورسپانه خپل ادارې کې لیکي وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ کې وفاقي کابینې د حکومت وړومبې د سر ورسو د ایجنډې جاج اخیستې او مهمې فیصلې یې کړې دي. د ماهرینو په وینا دا فیصلې ښې نتیجې ورکولی شي، خو شرط دا دی چې په دې عمل درآمد په سمه توګه وکړی شي. ادارې مخکې لیکي کابینې په مختلفو شعبو کې اصلاحاتو، د جنوبي پنجاب صوبه جوړولو او قبایلي سیمې په خیبر پختونخوا کې د ورګډولو په ضرورتونو شپږ کمیټیانې جوړې کړې دي. ادارې وایي دا خبره محسوسېږي چې تحریک انصاف په خپل منشور کار شروع کړی. منشور د کابینې نه منصورول یو قانوني ضرورت وو او د تحریک انصاف غړي دا دعوه کوي چې لوړاندې کارونه شروع کړي وو. ادارې زیاتوي چې په خپلو فیصلو عمل درآمد لپاره پاکستان تحریک انصاف لپاره احتیاط او توندې سره کار کول وي، ولی چې د ولس د حکومت نه ډېر زیات امیدونه دي. ادارې په وینا چې 1 کروڑ خلکو ته روزګار او د 500 لکو کورونو جوړولو لپاره حکومت یو ټاسک فورس جوړ کړي، کوم چې په نوي ورځو کې حکومت ته رپورت وړاندې کوي. ادارې کاږي چې په یقیني توګه د کابینې فیصلې نه به نوکر پېښه خلکو د سکون سا اخیستې وي چې پارسي بنیادونو کارکوونکي به نو باسي. دا خبره هم د اطمینان وړ ده چې وزیر اعظم به د حکومتي امورو 45 ورځې پس جاج اخلي. ادارې اخیره کلي کې ښکاري داسې چې موجوده حکومت خپل منشور کې شوي لوزونه پوره کولو لپاره توندې سر روان دي او د افسرانو د تکرري نه هم دا معلومیږي چې عمران خان د ډېر خصي ول افسرانو یو ډله جوړوي، خو دا ټولې خبرې به یو زمیدار، مزدور او تاجر ته هغه وخت خیلېږي چې هغه خپل امروزه ژوند کې اساني محسوس کړي. په همدې موضوع آج ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي په حکومتي ایجنډا او په هغې عمل درآمد په خپل ځای، ملکي معیشت هم په خپل ځای یو حقیقت دی. خو دې نه سترګې نشي پټېدی چې عام ولس د حکومت نه ځان لپاره د اسانتیاو منتظر دی. ادارې وایي که په ولس د بیلونو بوج نور سیوا کړی شو نو ژوند به یې ډېر ګران شي. دا ولس د لوډ شیډنګ مسلې سره مخ دی. دوی د بنیادي سهولتونو د نشوالي ګیله هم کوي. د ګرانۍ مسله ورته هم ده چې ملا یې ورله ماته کړي. ادارې په وینا چې د حکومت پالیسي جوړونکو لپاره دا سوچ ضرور کول وي چې د ملک غریبي او منځنۍ طبقې تخه احساس هغه وخت کې دی شي چې ورته د صفایي انتظام وي، د سرکاري محکمو خدمات ورته وي او امروزه ژوند اخراجاتو لپاره ورته یو ښه مارکیټ ترلاسه شي، ولې چې ولس د سرې مبادلې ذخایرو او په نورو اقتصادي اشاریو کې هیڅ دلچسپي نه لري. د انګریزي ژبې ډان ورځپاڼه خپلې درې کې لیکي د نهې په ورځ خپور شوي د ملګرو ملتونو د آبادۍ ادارې یو رپورټ کې ویلي شوي چې پاکستان کې هر کال 2.2 میلیونه حملونه ضایع کیږي. ادارې کاږي پاکستان به د خاندانۍ منصوبه بندۍ سره کال 2000 پورې 55% پور رسوي، خو موجوده شرایط 15% پورې ده او دا د دې خبرې دلیل دی چې د ښځو د صحت د مهم اړخ ته په سمه توګه توجه نه ده میلاو شوي. ادارې وایي د آبادۍ د کونسل تر مخه نه مذهبي خنډونه او نه د کورنۍ رویې رویه د دې مسلې په بنیادی وجو کې دي، بلکې بنیادی چیلنج د خاندانی منصوبه بندۍ لپاره د ضرورتونو په کموخت کې دي. ادارې په وینا چې په ریډیو او ټي وي د پیغام کمپین چرول د لرې پرتو سیمو خلکو د آگاهۍ لپاره یو لار ده. زیاته مهمه دا ده چې لیډی هیلت ورکرانو لخوا کورنۍ د خاندانی منصوبه بندۍ په اړه خبرول د ټولو غوره ذریعه ده. ادارې کې راغلي چې دې سره سره د وړوکي عمرونو د بدونو مخنیوي، د خاندانی منصوبه بندۍ په اړه د یو سړي د مخصوصه سوچ بدلولو او جنکو ته تعلیم ورکول د هغه اهداف په کار چې د خاندانی منصوبه بندۍ اوږدمهاله مقاصد ترې حاصلېدای شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
بلومبرګ ویبپاڼه لیکي چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان لپاره مذهبي ډلې او مذهبي سغدریزی به یو لوی چیلنج وي، خو نوموړي په خپله لومړۍ وینا کې پر دې موضوع هیڅ خبره ونه کړه. بلخ واشنگتن پوسټ او ورځپاڼه لیکي چې امریکا په افغانستان کې د پوځي موجودګۍ پر ځای سفارتي موجودګۍ ساتل غواړي. د دواړو لیکنو مهمې برخې لوګو لیا زورو.
بلومبرګ ویبپاڼه لیکي چې په ډنمارک کې د پیغمبر اسلام د خاکو جوړولو مقابلې په اړه د پاکستان نوی وزیر اعظم عمران خان احتجاج به یو امتحان وي. په پاکستان کې یو سخت دریزه اسلامي ډله تحریک لبیک پاکستان پلان لري چې په ټول هیواد کې د خاکو پر ضد مظاهره وکړي. په مقاله کې راغلي چې تحریک لبیک په هیواد کې اسلامي نظام راوستل غواړي او په انتخاباتو کې واکمن تحریک انصاف ګوند سره مرسته هم کړې وه. بلومبرګ لیکي چې دې ډلې په دې رستو کې شهرت موندلې او دا به د نوي حکومت لپاره چیلنج وي، ځکه چې په پاکستان کې یو وزیر اعظم هم خپل آئینی موده نه ده پوره کړې. بلومبرګ د یوې سیړنکاري مدیح افضل په حواله لیکلي چې اوس دغه مذهبي ډله په قامي دایره کې شامله شوې چې جدي پایلې به ولري. مدیح وایي په پاکستان کې تر ټولو زیات سیاسي فشارونه د اسلامي ډلو وي، نو دا به کتل وي چې د عمران خان حکومت دې سره څنګه چلند کوي. بلومبرګ لیکي چې په پاکستان کې خلاصي مذهبي ډلو قوت موندلې دي چې پرې اندېښنې څرګندېږي. د امریکا له لورې هم په پاکستان فشارونه دي چې په مبینه توګه د هغو ډلو مخه ونیسي چې نورو اقلیتونو ته ګواښونه جوړوي. په مقاله کې راغلي چې په پاکستان کې د جولای 15مې په عامو انتخاباتو کې په فوج تور لګول شوی چې په مبینه توګه یې ترهګر ډلو ته په ټاکنو کې د برخې اخستو اجازه ورکړې وه، خو فوج دا تورونه رد کړي دي. بلومبرګ لیکي چې تحریک لبیک پاکستان د سند صوبایي اسمبلی کې دوه غړي لري، خو نوی وزیر اعظم عمران خان دې ډلې او د مذهبي انتها پسندۍ په اړه تر اوسه پورې څه نه دي ویلي. بلخوا واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي چې امریکا په افغانستان کې مستقل سفارتي موجودګي پر ځای ساتل غواړي، خو د دفاع وزارت په هغه هیواد کې د اوږدمهاله فوجي مشن تمنه لري. واشنگتن پوسټ دا خبر د یو امریکایي چارواکي په حواله کړي. ورځپاڼې د امریکایي فوجي قومندان جنرال جوزف ډانفورد په حواله لیکلي چې په افغانستان کې د جګړې نه ختمولو خبره ناسمه ده. ورځپاڼه لیکي چې جنرال جوزف ډانفورد او د دفاع وزیر جیمز میټس په پینټاګون کې بریفینګ پر مهال د افغان ځواکونو د هڅو په اړه معلومات ورکړي دي او ویلي دي چې طالبانو په خبرو اترو کې دلچسپي نوره هم زیاته شوې ده.
دا ګولیاس چې نړیوالو ورځپاڼو ته یې کتنه کړې وه، اوس رزو د پاکستان ډان ورځپاڼې ته. ډان ورځپاڼه لیکي د پاکستان د نوي حکومت لپاره د بلوچستان پالیسي یو لوی چیلنج دی. ورځپاڼه لیکي د پاکستان غیر چاپیرا بهرنیو حالاتو ته په کتو دا تقاضا جوړیږي چې پاکستان له نورو ملکونو سره تعلقات په محتاط ډول پر مخ یوسي، ځکه چې په تیزۍ سره بدلیدونکي سیمه ییز او سیاسی حالات په مستقیم ډول په ملی سلامتیا او کورنی سیاسی استحکام باندې اثر انداز کېدای شي. په مقاله کې د امریکا، افغانستان، هند او چین سره د پاکستان د ښه تعلقاتو ساتل مهم بلل شوی. د مقالې مهم برخې له ملیح امیرزاده ورو.
ورځپاڼه لیکي د پاکستان جغرافیایي ستراتیژیکي موقعیت ته په کتو سره باید له نورو هیوادونو سره په تعلقاتو کې یوه متوازنه لاره خپله کړل شي. ډان ورځپاڼه لیکي د پاکستان د بارنو چارو وزیر دا خبره سمه ده چې د خارجه وزارت او ولسی حکومت بنیادی ذمہواری جوړیږي چې بارنۍ پالیسی جوړه کړي او په دې کې د امنیتي ادارو سره سلا مشوره وکړي، لکه څنګه چې په نورو هیوادونو کې کیږي. ورځپاڼه لیکي د پاکستان تحریک انصاف نوي حکومت لپاره له واشنگتن سره تعلقات ښه ساتل یو چیلنج دی او لیکي چې په مکمل ډول د اسلام آباد او واشنگتن ترمنځ اړیکې پرې کېدل سمه لار نه ده. ورځپاڼه لیکي د پاکستان نوې انتظامی او واشنگتن ترمنځ لومړی رابطه یو ازمه خو. ورځپاڼه لیکي د وزیر اعظم عمران خان او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ترمنځ د ټلیفوني خبرو اترو په اړه چې کومه تنازع مخې ته راغله، له وجې اسلام آباد ته د امریکا د دغه لوړپوړي چارواکي سفر په شک کې واچولو. هو، ورځپاڼه لیکي په کار د زړې خبرې هیرې او له یو بل سره همکاري زیاته شي. رسپانه لیکی دغه شان له افغانستان سره روابط هم د پاکستان لپاره اهمیت لري. رسپانه لیکی د دواړه خیزو خبرو اترو د بهالېدو سره ښکاری چې اسلام آباد او کابل ته یو نوی موقع په لاس ورغلی چې د باور فضا جوړ کړي او په یو بل د تورونو لګولو پر ځای خپلې اړیکې په دوستانه ماحول کې مخکې بوزي. رسپانه لیکي له نوې دلی سره تعلقات عادي ساتل او له بیجینګ سره تجارت پر مخ وړل هم د پاکستان لپاره مهم دي. رسپانه لیکي دا ښکاری چې وزیر اعظم عمران خان له نوې دلی سره تعلقات ښه کول غواړي، خو د هند رویه او د کشمیر مسله په دې لار کې مهم خنډونه دي. بلخوا د چین پاکستان اقتصادي راهداري د دوانو هیوادونو پاړي کو کې یو نوی اڑخ رامنځته کړی دی. که څه هم دغه پروژې سره د انفراستراکچر او اقتصادي ودې لپاره ډېرې ګټې تړلې دي، خو یو شمېر چیلنجونه موجود دي چې باید پام ورته وشي سو دغه پروژه دوامدار او ګټوره پاتې شي.
مشال لړیو ته وګورئ اوردونکو د ډان رسپانه مقاله اتاسي وردا ایکسپریس ټریبون هم بیالي کې د پاکستان د بشري حقوقو وزیر شیرین مزار ویلي چې بهرنۍ ادارې د پاکستان ته د بشري حقوقو خلاف ورزي نو مسله نور په یادوي، ځکه چې دا هیواد د آئین تر لاندې د دې مسلو د هواري لپاره اهلی ځلې کوي. شیرین مزار دا خبره د هیومن رائټس واچ د یو مشر د خط په جواب کې کړي. تفصیل له انیس اجمل اورو.
ایکسپریس ٹریبیون رسپانه لیکي د پاکستان حکومت د هیومن رائټس واچ په غا خط د رد عمل سرګندونه کړې چې پکې له وزیر اعظم عمران خان غوښتنه شوې ده چې د بشري حقوقو احترام دي د خپل حکومت لومړیتوب وګرځوي. هیومن رائټس واچ یا د بشري حقوقو د سر اداره وایي په پاکستان کې د بشري حقوقو د خلاف ورزيانو زیاتره پیښې رپورټ کیږي او د هواد دی برخه کې لګړو ننګونو سره مخامخ دي. رسپانه لیکي د هیومن رائټس واچ اداري د ایشیا لپاره مشر برډ اډمز په یو خط کې له پاکستانی حکومت غوښتنه کړې چې سختو قوانینو او پالیسیانو کې د بدلونونو راولي او د قانون بالاتر ساتلو او برابر انصاف عملی کول لپاره دې کار وکړي. نوموړي له پاکستانی حکومت دا هم غوښتنه کړې چې دولسي، سیاسي، اقتصادي، ټولنیز او کلتوري حقوقو د خوندیتوب لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي. د هیومن رائټس واچ د خط په جواب کې د پاکستان د بشري حقوقو وزیر شیرین مزاری ویلي پاکستان ته د دې ضرورت نشته چې بهرنۍ ادارې ورته د بشري حقوقو مسئله ور یاد کړي. شیرین مزاری زیاته کړي د پاکستان حکومت تر آئین لاندې د بشري حقوقو خوندیتوب او د دې مسئلې هوارول لپاره شمن دي او پاکستان دا کار د بهرني فشار له وجې نه کوي. شیرین مزاری له هیومن رائټس واچ ادارې څخه غوښتنه کړې چې د هند تر انتظام لاندې کشمیر، فلسطین او ځینو اروپایي هیوادونو کې د مسلمانانو ضد کړنو او بشري حقوقو سرغړون لپاره دې خپل غږ اوچت کړي. ایکسپریس ریبیون لیکي د هیومن رائټس واچ جنوبي ایشیا لپاره مشر له هند هم غوښتنه کړې ده چې په کشمیر کې د بشري حقوقو سرغړونه ومني. شیرین مزاری ویلی هیومن رائټس واچ چې په ګرد نړۍ کې د بشري حقوقو د څارنې ادا کوي باید ووایي چې په اروپایي هیوادونو کې د مسلمانانو لپاره د جماعتونو جوړولو، د غي جامو عبادتونو او له مسلمانانو سره د بدې رویې نه کېدو لپاره تر اوسه سکړی دي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه. مشال لړیو ته وګورئ سرودونکو د بی پلو خبريالانو سازمان په ولیکنه کې وایي چې عبد حسین دریم خبريال دی چې سا کال په پاکستان کې وجل شوی. لدی مخ کې په پنجاب کې د مارچ په میاشت کې زیشان بټ نومي خبريال د میونسپل کونسل د مشر لخوا هغه وخت وجل شو کله چې نوموړي له هغه سره د مرکې کولو هڅه کوله. هم د مارچ په میاشت کې موټر سایکل سورو وسلوالو انجم منیر نومي یو ځایي خبريال په پینډۍ کې په ډزو وجلو. د سپتی ازادۍ په اړه د بیپولو خبريالانو د سازمان د 2013 کال په نړیوال پیرس کې پاکستان په یو سلو اتیا هیوادونو کې په یو سلو نه دشم نمبر دی. تفصیل په دې راپور کې اورو. د بیپولو خبریالانو سازمان لیکي پاکستانی خبریال عبد حسین چې د نشئی توکو د سمګلینګ په اړه یې رپورټینګ کاوه د خپل خبریالۍ له وجې یې ژوند له لاسه ورکړی. عبد حسین چې تعلق یې د پنجاب صوبې له وهاړي ضلع سره وو د اګست په 28مه پرې سخت تشدد وشو چې له وجې نوموړي په 28 اګست په هسپتال کې سا ورکړه. د عبد حسین پلار غلام فرید چې د یادې پیښې عیني شاهد هم دی وایي چې د په زوی ته برید کولو مخکې یو حملهور عبد حسین ته وویل ته چې زموږ خلاف کوم رپورټینګ کوې نو موږ به اوس تا ته د هغې سزا درکوو. په پیښور کې خبریال شمیم شاهد وایي که څه هم لابد حسین سره شوې دا قسمه پیښه ډېر وخت پس مخې ته راغلې، خو دا وخت په پاکستان کې خبریالان د نشه توکو د کاروبار کوونکو د ځمکو قبضهګرو او ترهګرو لخوا د دړکو سره مخ دي او په خلاص مټ خپل رپورټینګ نشي کولی.
خو د دې نه وړاندې داسې شوي دي چې په ډرګز باندې، په سمګلنګ باندې، په قبضه مافیا باندې، په سیاسي پرشر باندې جرنلستان په هغې باندې دغه شوي دي، تشدد شوی دی، تختولي شوي دي، وجلي شوي دي، دا واقعات شوي دي. دا عبید حسین دا واقع ډېر مدفر شوی، خو دا نوې نه ده، د دې نه وړاندې هم داسې شوي دي.
د بیپولو خبریالانو سازمان لیکي غلام فرید چې له پولیسو سره د خپل زوی د وژنې پر ضد کوم اف آی آر درج کړې، نو په هغې کې لیکل شوي چې نوموړی د خپل زوی وژونکي پیژني کوم چې مجرمین دي. نوموړی وایي عبید حسین به د دې مجرمینو د فعالیتونو په اړه رپورټینګ کاوه. غلام فرید د بیپولو خبریالانو ادارې سره په خبرو کې وویل چې د ده د زوی وژونکي با اثره کسان دي. له وهاړي سره نږدې د پریس کلب مشر محمد الیاس د بیپولو خبریالانو ادارې ته وویل چې عبید حسین با په سیمه کې د نشه توکو د کاروبار او د دې د مشرانو په اړه خبریالي کوله او ډېر زړور وو. د بیپولو خبریالانو د ایشیا پیسیفیک څانګې مشر ډینیل بسټډ وایي دوی د پاکستان له نوي حکومته غوښتي چې په دغه هیواد کې د خبریالانو د خوندیتوب لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي. نوموړی زیاتوي دوی د پنجاب پر حکومت هم غږ کوي چې د خبریال عبید حسین د وژونکو پر ضد قانوني کاروایی وکړي. موږ هڅه وکړه چې پر دې اړه د پاکستان له حکومتي چارواکو سره هم خبرې وکړو، خو بریالي نه شو.
د مشال رادیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز پاکستان 22، شارټ ویوز 2013، 15315 او 15555.
بشال لړیو د غوږی سرودونکو، د رواني میاشت په اخیری لسیزه کې د پاکستان ترک انصاف په مشرۍ وفاقي ائتلافي حکومت کار پیل کړ چې په اړه یې پر روایتي او ټولنیزو رسنیو بحث پیل شوی او د حکومت چارې، دعوی او اقدامات یې تر پوښتنې لاندې راوستې دي. د ترک انصاف یو سیاستوال وایي د دې لامل دا دی چې د ګوند وار له مخه ځان ته لوړه پیمانه ایښې وه او ویلي وو چې حکومتداري به سموي. خو د مسلم لیگ نون یوه سیاستواله وایي د مثالي حکومتداري او د حکومتي خرچو د کمولو دعوی باید عملی هم شي. تفصیل د پامیر ساحل په دې راپور کې اورو.
د اګست پر 13مه د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان د هیواد د وزیر اعظم د دندې لوړه وکړه او کابینه یې جوړه کړه چې نوی نوی یې کار پیل کړی دی. خو په پاکستان کې رسنیو فعالان وایي د حکومت په لومړیو ورځو کې ځینې لانجمن کارونه کړي دي. د مثال په توګه د پاکستان انګریزي ژبې د نیوز ورځپاڼې د اګست پر 23مه په یوه لیکنه کې د حکومت د لومړیو لسو ورځو د کار جاج اخیستی او پکې یې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو او وزیر اعظم عمران خان تر ټلیفوني خبرو وروسته د دواړو هیوادونو د بیانونو په متن کې د اختلاف موضوع یاد کړی. همدې ورځپاڼې عمران خان ته د هندي وزیر اعظم نریندر مودي د لیک مثال هم ورکړی او وایي چې د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي تر بیان وروسته نوی دلی سپیناوي ته اړ شو. یوې بلې ورځپاڼې پاکستان ټوډی د حکومتي لګښتونو د کمولو او بیا د وزیر اعظم له دفتره تر کوره پورې په هلیکاپټر کې د عمران خان د تګ ترمنځ تضاد په ګوته کړی دی. ټولنیزې رسنۍ له څو ورځو راهیسې د تحریک انصاف په ائتلافي حکومت کې د اورګاډو د وزیر شیخ رشید او د وزارت د یوه کارکوونکي لانجه یادوي او د حکومت وړتیا یې تر پوښتنې لاندې راوستې. تحریک انصاف د جولای د 15مې تر انتخاباتو مخکې د کمپین پر وخت د مثالي حکومتولۍ ژمنه کړې وه. نو اوس په دودیزو او ټولنیزو رسنیو کې د دې حکومت د لومړی ورځو د کار پاړه باس څخ کار کوي. د ګوند یو سیاستوال او سینیټر لیاقت خان ترکه وای رسنۍ او فعالانو به د پخوانی حکومتونو درغلی په ګوته کولې، خو د تحریک انصاف ائتلافي حکومت لدې تور پاک دی. نو وس بل موضوع نه د پاتې چور باندې باس وشي.
زبا د پختو یو متل ته اوسه حکومت چې مرغه ډیره لږ خوږي بټیر کنه والو جی مړز ورته موږ پښتو کې وایو چې هغه والو جی نه هم سړی و چې هغه د بټیر والو دانه د بټیر والو ته. نو خبره دا ده چې دا خو چونکې ډیر مایکروسکوپیکلی فرینجنګلی مطلب اوس د خلکو ته دي دغه ته ګوري نو غلطے پا پکیم کی گی دگاو پکیم کی گی خوداری چی لکا چونکہ خلق سر میٹی ریل گیشتی در ڈسکیشن دا پارا
پاکستان مسلم لیگ نون لدوزار دیار لسم زیگیز کالا تر دوزار تلسم پوری دا پخوانی اتلافی حکومت مشری کولا دا دیگوندی و سیاستوال او سینیٹر نزهت صادق وائی دا تحریک انصاف پا مشری دا نوی وفاقی حکومت پر چارو زکا باس پیل شوه دی چی دیگوند دا بچت و کفایت شعاری نارا و حلی وخو عملا دا کار امکان نلری
دا حکومت پر چارو خرچه راځي لکه دوی وایي مونږ به د وزیر اعظم د دفتر گاڑی خرڅو او ځان ته هیڅ گاڑی نه پرېږدو نو د وزیر اعظم خو ملمانه وي د نورو هیوادونو مشران راځي نو هغوی ته بس کوي دا هغوی لپاره به گاڑی نه وي پکار نو اوس په یو شي کې پانګونه شوي او دوی ختموي نو دا مناسبه نه ده او که ډېر زیات لګښتونه کېږي نو بیا کفایت شواري او بچت ښه وي نو دا هر څه ښایي چې د پاکستان تحریک انصاف سیاستوالان د حکومت چارې په بلوغت پر مخ نه وړي
کے ساتھ وہ ہینڈل نہیں کر پا رہے نزہت صادق زیاتوی چې تحریک انصاف تر انتخاباتو مخکې لوی دعوی کړی وی او پیمانه یې لوړه کړې و نو ځکه د ټولنیزو او روایتي رسنیو څار او باس ضروری دی
د پاکستان تحریک انصاف حکومت ځان ته لوی پیمانه کې خو ده دی ویل دا بکو هغه بکو خو چې تاسو کله واکمن شئ نو بیا درته پته لګي چې ډېر شیان په عمل کې مختلف وي کله چې تاسو حکومت جوړ کړئ نو بیا به هغه وعده عملي کوئ چې تاسو کړې وي نو تاسو وینئ چې په لومړیو ورځو کې خلکو زموږ برېښنایی چاپی او ټولنیزو رسنو د حکومت پر کړنو بحث پیل کړي
سینیټر لیاقت خان ترکه مني چې د حکومت چارې اصلا ګران وي خدای وایي په پاکستان کې له پخوا راهیسې قابلیت ته پام نه دی شوی نو ځکه اوس تحریک انصاف پر حکومت انتقادونه روان دي
چې زموږ خلک د مرز سره عادت نه لري پاکستانیان د ټوکر مطلب شارټ کټ سوی نو په دې وجه باندې اعتراضات څنګه هغه پیرنګیان اولویز کیپ د بار های نو مطلب دا چې موږ ځان ته په خپل دا بار کړی دی
دواړه سینیټران د ولس فعالانو او رسنیو څار مثبت عمل ګڼي او وایي باید د هر حکومت محاسبه وشي دوی ذاتوي چې د حکومت چارې تر پوښتنې لاندې راوستل او پکې د ولس شمولیت یو جمهوري اصل دی
دا مشال ریډیو دا
مشال ریډیو ته وګورئ زو سوات د سیدو شریف په پوسټ ګریجویټ کالج کې د خبر پښتونخوا د اعلی زده کړو څانګې لخوا اته مضمونونو کې د بی ایس پروګرام شروع شوی دی چې پکې داخله اخیستل اهم پیل شوی د سیمې جنکې وایي چې دغه د لوړو زده کړو لپاره یو ډیر ښه ګام دی او باید دغه راز ګامونه نور اهم پورته کړل شي تفصیل د نیاز احمد خان په دې راپور کې
د ضلع سوات یو استوی جنکو لپاره سیدو شریف کالج کې په وړمی ځل د خیبر پښتونخوا هایر ایجوکیشن لخوا اته مضمونونه کې سلور کرن بی ایس دکړو اجازه ورکړی شوې ده چې ورته د کالج لخوا دغه کې داخلو لپاره اعلان هم شوی دی چې پکې انګریزي ادب نفسیات زوالوجي کیمستري باټنی سیاسيات ریاضي او اسلامیات شامل دي د کالج پرنسپل نرګسارا وایي چې دې لپاره هر مضمون کې سلويخ سټونه مختص دي ولې دوی ته وړاندې نه په سلګونو پرمونه زده کوونکو جمع کړي دي
پدی کې 40 سټوډنټس پر ډیسپلن موږ ته اجازه دیږي نو سټوډنټس ریشو خو ډیره کما کم ډیټ شو او موږ ته اپلیکنټس راځي نه هغه مور دین 13-14-1500 اپلیکنټس
د جې رکول لپاره مخصوص کالج ته داخلو لپاره ورغلی زده کوونکي وای چې دولسم نو وروسته دوی به د سواد په هنتون تتلل یا به په جهانزیب کالج کې د هلکانو سره په ګټه لوړ پورې زده کړې کولې اوس په دې ډیر خوشاله دي
زمانه سی مریم د دې کالج کلنې راغلي باندې زیات خوشاله هم چې دلته کې د بی سټارټ کو د سټوډنټ لپاره ډیر یو خدغه لري چې هغه په بی سټ سبق وای او په اختلاف شو ډیر یو خدغه جوړ
اکرانوم مې ده او د منګوریو بی ایس انګلیش کې ایڈمیشن داخله لاله پدې باندې موږ ډیر زیات خوشاله ولې چې بی ایس مطلب موږ د لکانو سر زموږ د فیملی اجازه نه راکې موږ لا مطلب نه را خوخه نه خوخه چې موږ د لکانو سر تعلیم کو یا لاغه سر او مطلب موږ جنکې ډیر هر سکول شو خو خلک نه منی چې موکې نه راکې دا خبر دا نن موږ ډیر زیات خوشاله یو
داخله غستون کې یو زده کوونکی مشر محمد افضل وای چې سہولت هم راغې او جنکو ته وړاندې زده کړو موقع هم ترلاسه شو
اول ته بل دین واشتیل ته پیسونم ډیر سیوا دي یو د ترانسپورټ ګټه مساله ده په بازار باندې نه زی جو دا موږ ته لګوټي سہولت ته دلته پکې پیس کم دي دا هم سہولت ته ترانسپورټ په کومه سان دي
د کالج انتظامیه تر مخه بیا سلور کال کورس په نړۍ کې منل کیږي او وروسته بیا صرف یو کال کې دغه زده کوونکي په ویلې شوی مضمون کې ماستر ډیگری ترلاسه کولای شي نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات
مشال اړتیا وګسته ودون خو لسوات ته زو پیښور ته په پیښور کې خبريالانو دو ورځنی ورکشاپ پیل شوی چې هغوی څنګه کولی شي د جنسی تشدد په اړه رپورټینګ وکړي. په دې کې د خبر پښتونخوا له مختلفو ضلعو ورغلي خبریالان برخه اخلي. دغه تربیتي ورکشاپ یو غیر حکومتي ادارې جوړ کړی دی چې نن یې دویمه او اخیری ورځ ده. تفصیل په دې راپور کې ورو.
په دغه دوه ورځنۍ تربیه کې دوی ته وویلی شو چې په داسې ډول باندې جنسي او صنفي ستونزې راپورته کړي چې پکې د بنیادي حقونو هم پاملرنه وساتلی شي، چارواکو ته هم دغه ستونزه په ګوته شي، او د پښتني ټولنې چې کوم حساسیت دی د هغې او د قانون هم پام وساتلی شي. د دغه تربیت تابعه کوونکي او د دغه غیر سرکاري تنظیم مشر قمر نسیم مشال لیډو ته د دې د مقصد په حق لوویل
بنیادي مقصد دا و چې کوم زمونږ رپورټران دي چې موږ غي سره کینو او چې کوم رپورټینګ خصوصي طور باندې د صنفي او جنسي تشدد حواله سره کوي پاغي باندې خبرو او سپدی باندې په خوره کو چې یو خره رپورټینګ دی حواله سره څنګه کې دی شي د میډیا سره کردار کې دی شي چې جنسي او صنفي تشدد نه صرف دا چې رپورت کی بلکې چې کم یو اکاونټیبلټی دا او د ذمہواری تعین دی کغه د ان جی اوز حواله سره دی کده سیول سوسایټی دی کده حکومت کوم ذمہواری نه جوړیږي نو هغه خپل کردار دی ادا کی. موږ دا ګورو چې په میډیا کې نه صرف جرنالستان دی بلکې ډیر غیر تربیت یافته افراد هم شته او اکثر چې کم دی نو موږ ګورو په هغه حواله سره نه لګي نو دی حواله سره موږ ته لګي چې دی ځای کې لګ ګیپ موجود دی.
دغه مردان سره تعلق لرونکي خبریال عبدالستار خان وایي تیرزلو په سطح زیاتره خبریالانو نه خو تربیت وي نه ورسره تعلیم وي، نو باید داسې تربیتونه بیا بیا وکړی شي.
دا نن چې کوم مونږ تربیت واغست نو دا واقعي ډیر ضروری دی، ځکه چې زه د خپل مردان یا د ضلع په سطح کوم صحافیان وینم نو دا ډیر کمې اشتی الته چې الته خلک رپورټ څنګه جوړوي، رپورټ کې کمې خامۍ اکثر بس یو طرفه رپورټ جوړیږي چې هم رپورټر ته مسله جوړ شي هم د ادارې ساختاري ته نقصان رسی. نو پکار ده چې ادارې هم داسې یو قدم واخلي خپل رپورټرز ته تربیت ورکړي، چونکه په ضلع په سطح باندې اکثر د رپورټرز د چا د تعلیم لګ مسلې د چا تربیت داسې نه شوي، نو پکار ده چې په هغه رپورټر باندې کار وکړي شي.
زنانه خبریاله خالد ریاض وایي چې داسې ټولنه یا معاشره کې اوسېږي چې په خبر ورکولو کې لږ هم غلطي وکړي شي نو د وړې خبر نه لوې ستونزې جوړې دي شي، نو باید د خبر د جوړولو د اخلاقیاتو پام وساتل شي.
رپورټرز بعض وخت داسې لینګویج داسې ورډز یوز کوي په خپل دغه کې رپورټس کې چې هغه د چکم وکټم وي نو هغه د چکم مسله هوارتیا په دې چکم دی هغه خرابېدو طرف ته ځي، ځکه چې موږ پښتنه معاشره کې سیبو په پښتنه معاشره کې یو لفظ پی غور هم چکم دی نو هغه نډې نډې مسلې جوړېږي، هغه یو لفظ هم چکم دی نو هغه بیا د خلکو ژوند چکم دی عذاب جوړ کی، خبره بیا غیرت طرف ته ځي کنه.
دا غونډه کې ټول ګډونوال وویل کچره خبر اعلان په دې په هنوي چې جنسي یا صنفي حساسې پیښې به سرنګ رپورټ کوي د ستونزو هوارولو په ځای اکثر نور هم روان شي.
دا مشال ریډیو ده.
مشال لډیو ته غوږ اسئ ودونکو د نن ورځې د ناسا ته خبرونو وروستۍ شیبو ته رسیدلی یو، نو له بشیر ګواخه وروستۍ لنډ خبرونه ورو.
د خیبر پختونخوا صوبې اسمبلی نن یو قرارداد منظور کړ او له حکومت یې غوښتل چې د بجلی لوډ شیډنګ ختم او خلکو ته د بنیادي سهولت برابر کړي. نن د پاکستان سینټ یو قرارداد په منظورولو سره له حکومت غوښتنه کړې چې په زور د خلکو غیبونې پیښې باید له قانونه سرغړونه او په جرمونو کې شامل وګڼل شي. نبدا سال کې د جنن په نړیواله کچه په زور د غیب پیښو کسانو ورځ لمانځل کیږي. د ایران بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف نن پاکستان ته تللی او هلته به د پاکستاني چارواکو سره په دوه اړخیزو مسایلو خبرې کوي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان نن د پوځ د مشر جنرال قبر جاوید باجوه سره ملاقات وکړ. پوځ نن په یو خبر پاڼه کې ویل چې په پینډه کې د پوځ په مرکز کې شوې دې ملاقات کې په دواړو مشرانو پر امنیتي چارو خبرې کړې. د پاکستان انتخاباتو کمیشن نن د ولسمشری ټاکنو امیدوارانو رسمي حتمی لیست خپره کړه. دوی د پاکستان تحریک انصاف عارف علوی، د متحده مجلس عمل مولانا فضل الرحمن او د پاکستان پیپلز پارټي اعتزاز احسن ترمنځ مقابله ده. دا ټاکنې د سپتمبر په 4 نیټه کیږي. نن د افغانستان ملي امنیت سلاکار ډاکټر حمدالله محب د چین له ترګرې سره د مبارزې او امنیتي چارو د مشر چینګ ګوپینګ سره د همکارۍ او پراختیا له ترګرې سره د مبارزې په لارو چارو خبرې کړې. په داسې حال کې چې د شام پر سر د روس او غرب ترمنځ حالات ترنګل شوي دي، مسکو اعلان کړی چې د هفته به مدیتراني سمندر کې پوځي مشقونه دي. دا مشقونه به د سپتمبر له لومړۍ څخه تر اتمې پورې روان وي. د روس دفاع وزارت نن ویلي چې په دې کې به 15 جنګي کښتۍ، میزایل کروزر او ډېر
شو
جازونه برخه واخلي. امریکا وای که هند روس څخه د اس 300 میزایل سیستم والی له بندیزونو د خاصولو ضمانت نه شي ورکول. دا خبره د امریکای دفاع وزارت یو لوړ پوړي چارواکي غونډل شوور پرون کړی.
اردن کو ہمدے سره د مشال ډیو د نورځي نه ساته خبرونه پایته رسیدي. سبا سحر پورا په 9 بجې به یواری بیا زموږ خبرونه پیلېږي. تر هغه پورې تاسو کولی شئ پر همدې سپو د ډیو رډیو خبرونه واوري. خپل قربا سره لمومند او د مشال ټول ټیم ته اجازه ورکړئ. د الله پامان.